Radio. Radio Azadi.
کابل کې د سهار 9:00 بجې. السلام علیکم. نن سه شنبه د روان المریض دله سو اتنویم کال د زمری اسد اتمنېټه د چې د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې ل دې شمه سره سم ده سره هم دې شبه د ازادي رادیو خبرونه پیل سوی او د ماشام تر وبجو دوام کوي. د ازادي رادیو د سهارنی خبري مجله ظفر با ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د دې مجله د سر موضوع د افغانستان د سولې د هڅو په اړه ده. په داسې حال کې چې افغان دولت وایي ل طالب استازو سره د سولې خبرو لپاره د دولت د مرکزې ډلې پر انتخاب کار روان دی. د امریکا د نوی چارو وزیر مایک پومپیو په خپل وروستي څرګندونو کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ډیر پرمختګ یادونه کړې ده. تر هر څه مخه تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبر نووري په سر کې د مهم خبرونو سره ټکی. دوه امریکایي عسكر پرون په کندهار کې وژل شوی دی. د افغانستان د شپارس کلونو د فوټبال ملي ټیم ایران ته 1-0 ماته ورکړه او د پاکستان رول پنډي شرطه چیرمه د دغه هیواد د یوې پوځي الوتکې د لویدو له کبله اول ستنه وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. دوه امریکایي عسكر پرون په کندهار کې وژل شوی دی. د امریکا د پوز مرکزی قومندانۍ د دغه عسکرو د وژل کېدو خبر تایید کړی خو نور جزئیات یې نه دی روښانه کړی. د خبر له مخې پر دغه امریکایي عسکرو بریدګر چې ویل کېږي افغان سرتیری وو په ځوابي ډزو کې ټپي او نیول شوی دی. د امریکایي عسکر داسې وخت وژل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ویلي وو چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د 2020 کال تر انتخاباتو مخکې له افغانستان د بهرنیو محارب ځواکونو کمښت غواړي. هغه د واشنگتن په اقتصادي کلب کې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا به خپل سرتیری کموي که څنګه داسې وویل.
That's my directive from the president of the United States. He's been unambiguous. End the endless wars. Draw down.
دی وی د ماته د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس لخوایو امر دی. هغه واضح کړی چې د بی پای جګړو ختمې دل او د عسکرو کمښت غوړي. د بی واضح موږ نه یو چې هلته مو خدمت کړی په دې پوسی چې د ناتو غوښ ملاتړ ماموریت کې له اروپا او پاتې نړۍ بیلابل هیوادونو سره موږ له ټولو سره مرسته کوي چې په سیمه کې د محارب او پوځیانو ضرورت کم سي. امریکا په افغانستان کې 4000 سرتیر لري چې تر ډیره د ناتو د غوښ ملاتړ په چوکاټ کې د نورو بهرنیو ځواکونو سره په ګډه د افغان پوځیانو پر روزنه او ملاتړ بوخت دي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت په ودانۍ کې د یو دیوال د رنګېدو له کبله درې کسان وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. دغه وزارت اطلاعات او اړیکو رئیس ناصر الدین دریت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کاستانه
تاسو نه نمیشه ته دیوال بس سر چپشتان شته. دوی هیڅ تصور نه کړي چې دا دیوال چپاسي. دغه دیوال پړنګې دو سره د حج درې زیارت کوونکي شهیدان سوي او د وزارت یو کارکونکو په شمول څلور کسان نور ژوبل دي. د شغلی دریس په خبره د حج او اوقاف وزارت د ودانۍ په کرایې نیول سوي او د حج د زیارت کوونکو د نوملیکنې پروسې پکې مخته وړل کېده. د افغانستان د شپږس کلونو د فوټبال ملي ټیم بخښنه غواړم. د افغانستان د شپارس کلونو د فوټبال ملي ټیم ایران ته 1-0 ماته ورکړه. د دوی لوبه بیګاش په د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وسوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د منځنۍ آسیا د فوټبال اتلولۍ سیالۍ له جمعې راهیسې پیل شوې. افغانستان په ایران سربیره په خپله تیره لوبه کې چې دوشنبه په ورځ یې درلوده ترکمنستان ته هم ماته ورکړې او د قرغیزستان په وړاندې خپله لوبه 2-2 مساوي کړې ده. زموږ خلاصه د رادیو ری د پاکستان رول پنډي شرطه چیرمه د دغه هیواد یوې پوځي الوتکې د لویدو له کبله اول ستنه وژل شوې دي. د پېښنن سهار وختي شوې ده. د پاکستان د پوځ چارواکي وایي په وژل شوې کې 15 سرتیری او 12 ملکی وګړي دي. د دې پېښې له کبله په روغتونونو کې بیړنۍ حالت دی او د ژغورنې عملیات دوام لري. چارواکي وایي کې دای سي د مړو شمیر ډیر سي ځکه د دوی په خبره د ځینو ټپیانو وضعیت خراب دی. تر اوسه د دې الوتکې د لویدو د دلیل په اړه څه نه دی ویل شوی. د الوتکې د مورا کالو په نوم کلی په یو ګنیز سم کې داسې محل ودل چې په ورځنی روزنی زیالوتنی بوختوه. د یمن په شمال کې د ساده شهر پرون د یو مرګونی بریټ شاهد و چې د دوه ماشومانو په شمول یې لشت لږه لس کسان وژلې او اووه ویشت نورې ټپیان کړي دي. د حوثیانو تر کنټرول لاندې یوې تلویزیوني شبکې او یوه سیمه ییز روغتون ویلي چې بریټ د سعودي په مشرۍ ایتلاف کړی دی. اخوا د سعودي په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو ویاند ډګروال ترکی المالکي رویټرز خبري اژانس ته په یوه بیان کې ویلي چې په الثابت بازار باندې پرونی بریټ حوثیانو کړی دی. د ده په خبره دا یو تورستي عمل دی چې حوثي یاغیانو له الثابت قبیلې سره د دښمنۍ په خاطر کړی. ریاض له 2015 کال راهیسې په یمن کې د حوثیانو پر ضد د ایتلاف په چوکاټ کې بریدونه مخته وړي. د سعودي عربستان په مشرۍ دا ایتلاف مخکې هم د ملکیانو په وژنه تورن سوی دی. د روسیې د حکومت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ویلي شایي په مسکو کې د مظاهرو پر مهال دی په زهرو مسموم سوی وي. کرملن دا خبره پرون د دوشنبه په ورځ په یوه بیان کې کړې ده. ناوالنی چې د غیر مجاز لاریون د پیلولو په خاطر له تېر اونۍ راهیسې په بند کې دی پرون یې له روغتون خپل عکس هم خپور کړی چې مخ یې خاصتا د سترګو په ساحه کې پړسېدلی ښکاري. د ناوالنی مالۍ چې ډاکټرې انا استیسیا واسلووا ویلي چې ساتون کو ناوالنی بیرته زندان ته بیولی دی. د روسیې د حکومت دغه سیاسي مخالف مدافع وکیلې اولګا میخایلووا د روغتون مخ ته په خبرو کې په ټینګار ویلي چې ناوالنی په یو ډول ناپیژنده کیمیاوي ماده مسموم سوی و. الکسی ناوالنی د روسیې د حکومت مخالف دی چې تل یې په ځانګړې توګه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد غږ پورته کړی دی. د روسیې حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلی. او جرمنی چارواکو ویلي دوی یو بوسنیایي سړی د پاریس د 2015 کال د تورستي بریدونو په تړاو بلجیم ته تسلیم کړی دی. د 13 جون میاشت جرمنی په درزدن ښار کې نیول سوی و خو پرون بلجیم ته وسپارل سو. خبرونه ملازدی رادیو اوریدل تاسو کولی سئ دغه خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم اولولی پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب اوریدلی سئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په خپل وروستي څرګندونه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ډیر پرمختګ یادونه کړې ده. نوموړي د دوشنبه په ورځ د واشنگتن په اقتصادي کلب کې د یو بحث پر مهال د افغانستان په اړه هم ځینو پوښتنو ته ځواب ورکړ او ویل
رښتینی پرمختګ شوی دی. زه نه غواړم چې یو مهالویش وټاکم، خو زه هیله من یم. موږ یوازې له طالبانو سره نه غږیږو، بلکې په حقیقت کې له ټولو افغانانو سره خبرې کوو.
د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي د انتخاباتو د قانون له مخې د انتخاباتي کمپاینونو په بهیر کې هیڅ دولتي کارکوونکی حق نه لري چې ګډون پکښې وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي
کومې غونډې ترسره شوې په هغې کې موږ دولتي کارکوونکي ولیدل تر دې وزیر تر سطح پورې چې دوی برخه پکې اخیستې وه. د ولسمشر یا د اجرایي رئیس مشاورین هم خپل کمپاینې رول لوبوي او دا د پکونې پروسې لپاره ښه پیام نه ده.
د نورو راپورونو ترڅنګ به په یمن کې د هغه وای بریټ په اړه هم راپور ووري چې ویل کېږي لږتر لږه لس تنه پکښې وژل شوي دي. که وخت و نور راپورونه هم لرو. دا مجله مو تر 9:30 بجو ده. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان د سولې په پروسه کې د زیات پرمختګ یادونه وکړه. هغه د دوشنبه په ورځ د واشنگتن په اقتصادي کلب کې و بحث د ژغیده او د افغانستان په اړه هم ځینو پوښتنو ته ځواب ورکړ. اخوا د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې له طالبانو سره د مذاکره کوونکي ټیم په انتخاب باندې کار روان دی. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ کوي.
امریکا تر بل هر وخت د افغانستان د سولې د پروسې د بریالي کېدو لپاره هیله من ښکاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دوشنبه د واشنگتن په اقتصادي کلب کې یو بحث ته غږیده او وی ویل چې له طالبانو سره په خبرو کې رښتینی پرمختګ شوی. رښتینی پرمختګ شوی دی. زه نه غواړم چې یو مهالویش وټاکم، خو زه هیله من یم. موږ یوازې له طالبانو سره نه غږیږو، بلکې په حقیقت کې له ټولو افغانانو سره خبرې کوو. وروستی وار چې زه خپله هلته وم، له بېلابېلو مؤسسو، د ښځو له ډلو او د افغانستان د ټولو پاړکیو له خلکو سره مې خبرې کړي. موږ غواړو چې هغوی هیواد خپل کړي. موږ غواړو د کال لسګونه میلیون ډالره مصارف او د امریکا لپاره ستاسو د جنګیالیو زامنو او لمسیانو ژوند ته متوجه لوی خطر کم کړو. موږ فکر کوو چې د تاوتریخوالي د کمښت لپاره یو لاره شته. امریکا د افغان سولې لپاره له تیر کاله زلمی خلیلزاد د خپل خاص استازي په توګه ټاکلی او هغه هم همدا اوس په دې لړ کې په خپل اتم سفر بوخت دی. ښاغلی خلیلزاد له یوې اونۍ راهیسې په کابل کې دی او وروستی وار شنبه ماخام په ارک کې افغان ولسمشر اشرف غنی سره لیدلی. د ارک د بیان لمخې دوړ لوريو د سولې د ورشتي پرمختګونو روانو هڅو او د سولې د خبرو لپاره د حکومت په چمتووالي بحث وکړ. خلیل زاد د افغان سولې د راتلونکو مراحل په اړه د خبرو لپاره کابل ته تللی. په دې سفر کې ښاغلی خلیل زاد مخکې څو واره طالبانو سره د سولې د خبرو په خاطر دی او افغاني مذاکره کوونکي ټیم په جوړولو ټینګار کړی دی. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي د مرکزي ټیم په تشکیل باندې کار روان دی. دا خبره د یاد وزارت د ستراتیژیکو اړیکو مشر ناجیه انوری د دوشنبه په ماخام ازادي راډیو ته وکړه.
کار روی انتخاب هیئت مذاکره کننده جریان داره.
اغلی انوری وایي د مذاکره کوونکي ټیم د انتخاب په سر کار روان دی او تر اوسه نهایي شوی نه دی. ډیره هڅه کیږي چې د خلکو په انتخاب کې لازم دقت موجود وي. د افغانستان دولت د دې موضوع لپاره د اجماع په خاطر له خلکو او بیلابیل لوري سره خبرې روانې کړي. د سولې په تړاو د افغانستان د حکومت او طالبانو رسمي خبرې تر اوسه نه دي شوي، خو ځینو حکومتي چارواکو مخکې د نورو افغان سیاستوالو په ملتیا له طالبانو سره په مشورتي بحثونو کې ګډون کړی دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین د یک شمې پورس په خپل ټوټر لیکلی وو، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش له اعلان وروسته به د افغان حکومت په شمول چې یو سیاسي لوری به وي له ټولو خواو سره بین الافغاني خبرې پیلوي. شاهین پرون شپه ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل د اگست په لومړۍ اونۍ کې بل امریکایي پلاوی سره د خبرو د اجنډا د وروستۍ برخې برخلیک هم معلوم شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د اوو مخکینیو دورو خبرو لومړني پړاوونه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو او له افغان خاورې د تروریزم د نه استفادې پر بحثونو سرخېدل. امریکا وایي له طالبانو سره په خبرو کې دوی ته په پاسنیو دوو برخو سربیره د بین الافغاني مذاکراتو پیل، دایمي اوربند او د سولې تړون هم مهم دی او تر هغه چې په دغو ټولو مواردو موافقه نه وي شوې په هیڅ شي موافقه نه کیږي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار وو د ماښام تر وبجو پر منځنۍ سپات ولس اشپرنوي د فم پر سل اشاره 15 په ټول افغانستان کې صافه وځي اوریدل سي. دوستانو مخکې مو د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرګندونی واوریدل، د وزیر سرګندونی واوریدل، خو په عین حال کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ناامنیو شاهدیو او هم د افغان حکومت لخوا پوځي عملیات پر مخ ځي. تیر شپه نو وخت د پروان ولایت په قمچاق دری کې د وسلوالو مخالفینو زد دورزنی پوځي عملیات پای ته ورسېدل. دا ظاهرا په دې ولایت کې له پراخو پوځي عملیاتو څخه ګڼل کیږي چې په لومړي ځل د افغانستان د ملي امنیت د سفر یو ځانګړي قطعي پوځیانو برخه پکې درلوده. په دې عملیاتو کې تر اول سپورې وسلوال مخالفین وژل سوي دي. ملکي وګړو ته هم د مرګ ژوبلې اېدا سوي ده. دا چې دا اېدا چا کړې او نور جزئیات یې څه دي، له پروان ولایت څخه زما همکار احمد هنائش سره د ټلیفون پر کښه دی. احمد هنائش، خبرونه ته شرغلی کته سي د پروان ولایت په قمچاق دری کې د عملیاتو نور جزئیات راکې چې د ملکی تلفاتو د اداو پړه څول کې جو تازه جزئیات څه دي؟
زم سلام علیکم کوم او دم درنګ چې تاسو ویل په قمچاق دره کې د غوربند په یو غرنۍ سیمه دی، الته د سفریاک قطعه خاص انګړي د امنیت ملي ځانګړي قطعه عملیات درلوده چې پای ته رسیدلې ده. خو مګر ځینې خلکو د مشرانو د سیمایزو مشرانو د خلکو استازو په ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې ملګري وګړو ته هم تلفات راغلي ده، خو دا ادعا د امنیتي سرچینو وویل چې دا ادعا به بنیاد ده او ملکی وګړو ته قطن تلفات راغلی نه ده.
بله، افغان دولت سوی د دې عملیاتو په ترڅ کې دوی وسلوال مخالفینو ته څومره تلفات اړولې دي؟
هغه هم د امنیتي ځواکونو سرچینو په ازادي راډیو ته وویل، هغه وایي چې تر 15 نه ډیر تلفات راغلي ده په مخالفینو مسلح ته. خو البته عملیات په دې خاطر دی چې په دې ورسته یو کې د مخالفین هغه وسلوال مخالفین حضور ډیر شوی ده په ځینې ځایونو چې دوردست دي، هغه رڼې په سیمو کې ډیر شوی ده. په دې خاطر دولت اندېښنه درلوده چې د غوربند سیمه کې هغه امنیت ډیر خراب نشي، په دې خاطر عملیات را ترسره کړی و.
بله هنیش صاحب، یو بل پښتنه د سیمې له اوسیدونکو سره تاسو اړیکې نیولې دي، اوس وضعیت هلته څنګه دی؟
هلته وضعیت خیلی خو مګر خلکو ته ځینې وحشت راغلی ده ځکه چې عملیات هوایي قواو هلته تللې وه او در مجموع د هغه د جنګي حالت خلکو ته لږ هغه اندېښنه سبب شوې ده. خو مګر بیا هم د امنیتي چارواکو په پروان کې وایي وضعیت او نورمال شوې ده او څوک کومې ستونزه نشته او طالبان هم هلته هغه کې لږ کم شوې ده هغوی حضور ډیره کمپنګ شوې ده.
بله ډیره زیاته مننه کوم احمد حنای شو د پروان ولایت څخه راپور راکوه. دوستانو و موریدل چې د پروان سیمه ایز چارواکي وایي چې په قیمچاق درې کې د عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو اداوي ردوي دغه ادا ځینې سیمه ایزو مشرانو کړې وه او اوس به زموږ خبرونو ته ادامه ورکوو.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ اخلاص ازادي رادیو او دوستانو کې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شي چې د ازادي رادیو ویب سټ ته ولاړ شي زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري او کومونی اوریدلې بل ورځې تکرار بڼه واوري او هم راپورونه خبرونه او تحلیلونه ولولي پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. اوس بل ملالی بشیر څخه د نړیوالو ورځپاڼو تبصرې او مقالې واورو.
یو شمیر نړیوالو رسنیو د یکشنبې په ورځ د افغان ولسمشر اشرف غنی په انتخاباتي ټیکټ کې د لومړي مرستیال او زرغون بهیر د مشر پر دفتر حمله ته پام کړی دی. په دې ډلیز حمله کې شل کسان وژل سول او 50 نور ټپیان سول. امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین په لومړۍ ورځ تاوتریخوالي هغه خطرونه روښانه کړل چې انتخابات ورسره مخامخ دي. د ورځپاڼې په لیکنه پر دې سربیره چې د تلې د شپږمې د انتخاباتو لپاره اتلس نوماندانو خپل نومونه ثبت کړي دي، تر اوسه د انتخاباتو د نه کېدو په اړه شک نسته. په مقاله کې راغلي چې ډیری افغانان د انتخاباتو په درشل کې د طالبانو له تهدیدونو او حملو اندېښنه لري. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د ولسمشرۍ د نوماندانو په ګډون یو شمیر سیاستوالو ویلي چې له طالبانو سره د سولې توافق ته رسیدل باید لومړیتوب وي، ځکه انتخاباتي کمپاین کولای سي د سولې خبرې ضعیفې کړي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د یکشنبې د ورځې پیښې اندېښنې راپورته کړي دي. د ورځپاڼې په وینا بیره سته چې راتلونکي انتخابات هم د 2014 کال غوندې د درغلیو له ادعاو سره مخامخ سي، خو دا ځل شاید د تروریستي حملو له دوام سره. په مقاله کې راغلي دي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د اتلس نوماندانو د هغوی د مرستیالانو او لوړپوړو همکارانو د امنیت لپاره یې ځانګړي پولیس ګمارل سوي دي. خو د نیویورک ټایمز په وینا خلک اندېښنه لري چې سخت دریځ شاید د تلې د شپږمې د انتخاباتو په ورځ انتخاباتي حوزې هدف وګرځوي. په مقاله کې لولو چې د حملو د زیاتوالي او درغلیو په صورت کې به په افغانستان کې د 2014 کال د انتخاباتو سيناريو تکرار سي. برتانیایي ګارډین ورځپاڼې هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د امنیت په اړه زیاتو سویو اندېښنو ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه ویل کېږي انتخابات به د سپتمبر میاشتې په 28 نیټه وسي، خو په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت تر پخوا ډیر خراب سوی دی. د مقالې لیکوال دې ته پام کړی چې طالبانو او داعش ډلې پر امنیتي ځواکونو، حکومتي او ملکي کارکوونکو حملې زیاتې کړې دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم لیکلي چې د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین پیل ډیر اندېښمنوونکی و. د ورځپاڼې په وینا وروسته یو څو ساعته له دې چې ولسمشر غني د دې کمپاین په پیل کې وویل سوله راتلونکې ده، درنې چاودنې د ولسمشر د انتخاباتي ټیکټ د لومړي مرستیال امرالله صالح دفتر هدف وګرځاوه. په مقاله کې مخکې لولو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له طالبانو سره د سولې او توافق ته د رسیدو په خاطر ځان ته د روان کال د سپتمبر لومړۍ نیټه هدف ټاکلې ده. خو وال سټریټ ژورنال وایي چې تر اوسه د بین الافغاني خبرو او د افغانستان د سیاسي راتلونکي برخلیک نه دی معلوم او طالبانو د سولې په چارو کې د دولت د وزیر عبدالسلام رحیمي هغه وړاندیز هم رد کړی چې په راتلونکو دوه اونیو کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د رسمي مذاکراتو د پیلېدو خبر ورکړی وو. طالبانو ویلي چې له افغان حکومت سره هیڅ کله تر دې مخکې رسمي خبرې نه کوي چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه نوي وتلي.
مسله د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ده. د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي د انتخاباتو د قانون له مخې د انتخاباتي کمپاینونو په بهیر کې هیڅ دولتي کارکوونکی حق نه لري چې ګډون پکښې وکړي. دغه بنسټونه په دې باور دي چې که دا کار دوام وکړي د انتخاباتي کمپاینونو پروسه به زیانمنه کړي. تفصیل اخر محمد سیند راکوي.
د انتخاباتو سارون کې بنسټونه وای د انتخاباتو د قانون لمخې د دولت د امنیتی او ملکی بنسټونو منسوبین نشي کولای چې د کاندیدانو په انتخاباتي کمپاینونو کې ګډون وکړي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د دوشنبه په ورځ له آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د کاندیدانو په انتخاباتي کمپاینونو کې د دولت د امنیتی او ملکی ارګانونو کارکوونکي ګډون وکړي د انتخاباتي مبارزو بهیر ته به زیان ورسیږي.
دولتی کارکونکی برخه پکې اخیستې وه. د ولسمشر یا د اجرایه رئیس مشاورین هم خپل کمپاینی رول لوبوي او دا پروسې لپاره ښه پیغام نه ده.
د ښاغلي رشید په خبره د کمپاین په اړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کومه لایحه جوړه کړې هغه قانوني اعتبار لري او له مخې امنیتي ځواکونه ملکي کارکوونکي او د معارف منصوبین حق نه لري چې په دغو کمپاینونو کې برخه واخلي. خاغلی رشید د تیرې ورځې په کمپاینونو کې د ګډون کوونکي وزیر یا بل مسؤل نوم وانخیست. خاغلی رشید وویل د کمپاینونو لپاره د تصویب شوې لایحې له مخې د دولت ملکي او پوځي کارکوونکي حتی دا حق هم نه لري چې داسې نښې له ځانونو سره ولیږدوي چې له یو کاندید سره ملاتړ ښیي. خاغلی رشید ټینګار کوي چې د کاندیدانو د کمپاینونو پر مهال د دولت پوځي او ملکي بنسټونه دنده لري چې له دغې پروسې سره مرسته وکړي، نه دا چې خپلې رسمي دندې پرېږدي او د یو کاندید په ګټه هڅې وکړي. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو کمپاینونه د یک شنبه په ورځ د اسد په شپږمه پیل او شپېته ورځې به دوام وکړي.
اوس په ورسو غزنی ولایت ته. په غزنی کې څه باندې سل مېرمنې تر روزنې وروسته په بېلابېلو روغتیایي مرکزونو کې د سلاکارانو په توګه ګمارل کېږي. دغه مېرمنې به میندو ته د خوراک څښاک او نورې اړینې روغتیایي مشورې ورکوي. حبیب رحمان تاثیر یې په اړه راپور کوي.
په غزنی ولایت کې لسګونه تنه مېرمنو په دېرش ورځني کورس کې د میاندو ماشومانو لخوا د خوارځواکۍ د مخنیوي په زده کړو پیل وکړ. دغه مېرمنې به له دغه کورس څخه وروسته د ولایت په لرې پرتو سیمو کې په روغتیایي مرکزونو کې د مشاورینو په توګه ښځو ته د سوی تغذیې په وړاندې مشورې ورکوي. دریو تنو مېرمنو چې په دغه ټریننګ کورس کې یې ګډون کړی دی ازادي راډیو ته وویل دا منو چې په دغه ولسوالیو کې دوی ته د کار زمینه نه ده برابره، خو بیا هم خپلو ولسونو ته د خدمت کولو په موخه یې ورته مخه کړې ده. دوی وایي غواړي چې د خوارځواکۍ په برخه کې ښځو ته روغتیایي مشورې ورکړي تر څو میندې او ماشومان له دغه مشکل څخه په امان سي.
نوم یې زرغونه د غزنی ولایت مکر ولسوالۍ اوسېدونکي یم. سوري کچه ډېره ټیټه ده، د ښځو کوچنیان د خوارځواکۍ د سوی تغذیې کوچنیان هم ډېر دي او د سواد کچه بېخي زنانه سواد نه لري. نو غواړم چې هغوی خدمت وکړو.
میشه دګیلم سي بېوزله ښځې داسې سوی تغذیې مرض لري، کوچنیان سوی تغذیې مرض یسي کوچنیان کسان چې باید موږ په وطن کې سوی تغذیې مرض څه ورک سي نهسي پیدا، خو موږ دغه غواړو موږ د پیسو په خاطر نه کوو.
زه مریم یم، د دې یک ولسوالۍ ډېره فیصدي لوړه سوې ده. ډېر خلک سوی تغذیې باندې اخته دي. اوس خدای دې وکړي چې موږ کومک وکړو او هغه سوی تغذیې راکمه کړو. یو ډول خدمت یې ګڼو، معاش خو یې نه ده دومره، خو غواړو چې خدمت ورته وکړو.
په غزنی کې د روغتیایي څانګې رئیس ظاهرشان اکمل وایي د ولایت په یو سل څلور مرکزونو کې به دغه روزل سوی مشاورینې کار کوي تر څو هغه میندو ته چې په خپله او یا هم اولادنۍ په خوارځواکۍ اخته وي د خوراک څښاک او نورې اړینې روغتیایي مشورې ورکړي. دی زیاتوي د میندو او ماشومانو د مړینې سبب ډیری وخت سوی تغذیې کېږي.
سوی تغذیې تر تدابین وقایه اسانه ده او هم ارزانه ده. په همدې منظور یعمې روغتیا وزارت تصمیم ونیو چې په هر کلینیک کې یو تن مشاور استخدام کړي. غزنی کې هم یو سلسله روغتیایي مراکز کې یو نفر د تغذیې مشاور استخدامي کې. نن یې رسمه د ترننګ د پیل ورځ به دوی به له موږ سره د دېرش ورځو لپاره ترننګ اخلي. د مسلکي ترینرانو له طرفه هم عملي هم نظري د کوریکولم مطابق وروسته هغه بیا دوی خپلو کلینیکونو ته معرفي کېږي او خپلو کلینیکونو کې به میندو ته اکثره د کورنۍ خوړو د اهمیت، د مور د شیدو د اهمیت او ځینې نور هغه مهم مسایل چې په تغذیې پورې مربوط دي دغه پرابطه به دې ته تعلیمات ورکوي.
د غزنی په یو شمېر لرې پرتو ولسوالیو کې چې د ښځو تعلیمي کچه یې بېخي ټیټه ده، د نورو ستونزو تر څنګ د دغه میندو او ماشومانو شمېر هم لوړ دی چې په سوی تغذیې اخته دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو د سهار لو د ماشان تر و بجو پرې پر منځنۍ صپا دولس شپږنیو د ایفن پر سله شاره 15 صپا پټول افغانستان کې خبرونه لري. اوس په نړیواله موضوع را وخلو. په یمن کې په هوایی برید کې لشتلجه لس کسان وژل شوی دي. د حوثیانو تر کنټرول لاندې وی ټلویزیونی شبکه او یو سیمه ایز روغتون ویلي چې برید د سعودي په مشرۍ ائتلاف کړی دی. اخوا د سعودي په مشرۍ ائتلاف بیا حوثیان تورن کړی چې دغه برید تر شا لاس لري. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د یمن په شمال کې د ساده خار د یو مرګونی بریټ شاهد او چیر دوه ماشومان په شمول الکتر لګ لاس کسان وژلي. د جمهوریت پونم د وسیمه ایز روختون مشر صالح قربان رويټرز ته ویلي چې په ال ثابت بازار باندې د هوایی بریټ د سعودي په مشرۍ ائتلاف کړی دی. دا ائتلاف د صالح خبره په دې سیمه کې د ایران لملاتړ برخمن حوثیانو سره جنگيږي. صالح د وژل شوی کسانو شمیر 1400 ټپيانو او وشتنه بللې. خو د المسيره پونم یو وسیمه ایز ټلویزیون ویلي چې باندې لاس کسان وژل شوی او ملکيان دي. خو د سعودي په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویاند د ګروال ترکیه المالکی رويټرز اژانس ته په یو بیان کې ویلي پال ثابت بازار باندې پرونی بریټ حوثیانو کړی دی. د دې خبره دا یو تروریستي عمل دی چې حوثی اغیانو له ال ثابت قبیلې سره د دښمنۍ په خاطر کړی. رويټرز وایي د مړیو وضعیت ډیر خراب و. ریاض له 2015 کال راهیسې په یمن کې د حوثیانو پر ضد د ائتلاف په چوکاټ کې بریدونه مخته وړي. د سعودي عربستان په مشرۍ دا ائتلاف مخکې هم د ملکیانو په وژنه تورن شوی. یو وار د 2013 کال په اګست کې دغه ائتلاف په ساعده بازار باندې د ماشومانو یو بس وشته و چې پکې لسګونه ماشومان او نور اهم خلک وژل شوي وو. د بشري حقونو مدافع ډلو په لویدیځو هیوادونو انتقاد کړی چې د ائتلافي ځواکونو لپاره وسلې او نور استخباراتي معلومات برابروي. دغه ډلو په خبره د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ځواکونه ملکیان په روختونونو خوندزیو او بازارونو کې هدف ګرځوي. خو ائتلاف وایي آمدن دا کار نه کوي. روان کال تر فبروري پورې د ملګرو ملتونو د تایید شوی شمیرو لمخې د یمن په څلور کلنه جګړه کې نږدې 8000 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د جګړې 3 میلیونه 3 لک کسان له خپل کورونو بې ځای کړی دي. یمن د کورنۍ جګړې پر مهال له قحطۍ سره هم مخ شوی چې له عملي بشري ناورین رامنځته شوی دی.
اوسم د مهمو خبرونو سرچې کې دوه امریکایي عسکر پرون په کندهار ښار کې وژل شوی دي. د امریکا د پوځ مرکزی قمندانۍ د دوه عسکرو د وژل کېدو خبر تایید کړی خو نور جزئیات یې نه دي روښانه کړي. د خبر له مخې پر دوه امریکایي عسکرو بریدګر چې ویل کېږي افغان سرتیری وو په ځوابي ډزو کې ټپي او ونیول شو. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت په ودانۍ کې د یو دیوال رنګې دوه درې کسان وژلي او څلور نور ژوبل دي. دغه وزارت اطلاعات او اړیکو رئیس ناصر الدین دریڅ په ډیر ازادي رادیو ته وویل چې دغه دیوال کې درې تنه د حج زیارت کوونکي وژل شوی دي. د افغانستان د شپږ کلونو د فوټبال ملي ټیم ایران ته یو په سفر ماته ورکړه. د دوی لوبه بیګش په د تاجکستان په پلاتمینه دوشنبه کې وسوه. د پاکستان راولپنډي شارته سیرمه دغه هیواد د یو پوځي الوتکې د لویدو له کبله اولستانه وژل شوی دي. دا پیښه نن سهار وختي شوې. د پاکستان د پوځ چارواکي وایي په وژل شوی کې 15 سرتیري او 12 ملکي وګړي دي. د دې پیښې د دلیل په اړه تر اوسه نه دی ویل شوی. او د یمن په شمال کې د ساده شهر پرون د یو مرګونی بریټ شاهد و چې د دوو ماشومانو په شمول لشتلجه لس کسان وژلي او 28 نور ټپيان کړي دي. دوستان اوسم د ژوند رنگونه وري
د ژوند رنگونه
ښه. سلام ورور است سینم څه ده؟
عبد الله
تاسو څه کار کوئ؟
زه آیس کریم خرڅوم.
دا آیس کریم څنګه جوړیږي او په کوم برخو کې تاسو دا آیس کریم خلکو ته ورکوئ؟
دا یو شودي دي او یو ساده برادا یو سمسی یادیږي. نو دا تازه میوه سیار رقم ته میوه تاسو استعمالوي ځکه لا خبره.
او د مشتریان د ورځې خرڅ او خرڅله او ګټه څنګه ده؟
هغه تقریبا یو 800 روپۍ پاتې کیږي.
تاسو چې دغه ماشین اخیستی کوم ځای نه مروړی او په خو وختونو کې دا تاسو په لاس جوړول که څنګه و؟
نه دلته مخکې نه وو، پروسه کال خو یو ماشین و او نور نه وو. سایکل بیا تقریبا یو 1.5 ماشینونه دي په پکتیا کې.
په پکتیا کې ډېر کله ویل کېږي وایي دلته یخنی ده، ساړه دی، نو دغه شیان ډېر نه خرڅېږي. څومره میاشتې دوام کوي دغه ستاسې دغه ګټه تر څه وخته پورې؟
دا تقریبا څلور څلور نیمې میاشتې دوام کوي، دې نه زیات نه کوي.
او له هغې وروسته به بیا څه کوئ؟
د هغې نه وروسته به بس بیا یو سنجش کوو، ځمې له خپاره پلی ملی خرڅو له بل شی خرڅو.
دغه ګټه وټه چې تاسو کوئ مختلف کاروبارونه کوئ، د بچیانو مچیانو ګزاره دې پ کېږي؟
والا بس غدا اوس پر ما عسکری کا والا اوس میں دا شے شروع کو دا میں اچھا پیسے رکھ نو پنیما باندھ تو لگیا ما
بچیاں دی سمر دی
دو بچیاں دی
او اپن درس وے
وہ یو شخصی مکتب کے دا اگا یو بلچا فیس اگا کی نو زس دا ما باندھ خرچہ نہ سدی اگا
او دو ہم بچائی نے
اگا وڑا کے دا ماشون دا کور کے
دیر کا خپل د پیغام افغان دولت ته څه داسې کومې غوښتنې تاسو به ترې ولرئ چې هغوی ستاسو سره مرسته وکوي ستاسو د کاروبار له وغوړېږي
والا مهمه خو دا داسې امنیت یي نو شپه ورځ کار کېږي او سې امنیت نه یي دا مازدیګر ټایم کې دوکانونه بند سي بازار بند سي هغه برق نه یي برق مشکلات یي نو د شپې باید کار وسي خو زه نه یي د شپې کار نه
دا زموږ لومړۍ خبرې مجله بله